سلامون و وقت مبخیر دستی ازادی رادیو تاواکی است بو خبرونه. افغانستان د تیر جمهوری نظام د مالی وزیر از رات عمر زخمال وایي که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي باید له هر څه وړاندې ولسته مراجعه وکړي. نړیوال په کابل کې لیوه خصوصي نوموړي په کابل کې لیوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې تر هغه چې طالبان پر ټولو افغانانو په حکومت کې خپل ځان ونه ګوري نړیوال دوی سره سیاسي او ډیپلوماټیک تعامل ته غاړه کښېږدي. د تیر جمهوري نظام دغه چارواکي چې په کابل کې اوسېږي همداراز پر طالبان غږ کړی چې د وخت له ځای کول پرته افغان مېرمنو او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. که څه هم په کاراتو بېلابېلو بنسټونو او سیاسي شخصیتونو له طالبان غوښتي چې د افغان مېرمنو پر وړاندې خپل سیاستونه نرم او د دوی حقونه ورکړي، خو طالبان بیا ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو حقونه خوندي دي او د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده. طالبانو د افغانستان په سویل ختیځونکو هغو ځوانانو ته د کتابونو د نوې ژباړه خبرداری ورکړی چې دوی به اضافي کتابونه له خلکو راټولول او بیا به یې په وړیا توګه په خلکو ویشل. په وړیا توګه د کتابونو د ویش د لړۍ یوه تنظیمونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو یې ملګري د خوست د اطلاعاتو او کلتور ریاست ته ورغوښتي او خبرداری ورکړی چې دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بنده کړي. د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې هېڅکله داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې وي نه یې راټول کړي او نه یې هم په خلکو ویشلي دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون یکشنبه د بهارک فیض آباد پر لارې د ټرافیکي پیښې له کبله شپږ تنه وژل شوي دي. د بدخشان امنیه قمندانې د بیلمی په خبرولو سره ویلي چې دغه پیښه د کوکچي سیند د ویکس ډول موټر د غورځېدو له کبله رامنځته شوې ده. د لامی د معلوماتو له مخې د پیخه د خواجه عبدل په سیمه کې رامنځته شوې او د پیخې قربانیان د بهارک جرم او شاده او ولسوالۍ اوسېدونکي دي. شاخوا دونې وړاندې پر همدې لارې د یوې بلې ټرافیکي پیښې له کبله هم شپږ تنه وژل شوي دي. د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي اصولو په پام کې نیول او د موټرو چلوونکو بې باکۍ په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي علتونه بلل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له جرمني، فرانسې او برېټانیا سره د هستوي خبرو بیا پیل تایید کړل. دغه خبرې به د ایران او یا د ودونو د بهرنیو چارو د مرستیال وزیرانو ترمنځ وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایي پرون په خبرې ناسته کې ویل چې دغه خبرې به د نومبر 19 د دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه ترسره شي. د دغه خبرو د ځای په اړه څه نه دی ویل شوي. تر دې وړاندې د جاپان کیودو خبرې اژانس ویلي چې ایران له برېټانیا او اروپایي ټولنې سره د هستوي خبرو لپاره چې د راتلونکي جمعې پورې په جنیوا کې کېږي چمتووالی نیسي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې په روسیې سلګونه یمنیان د اوکراین د جګړې لپاره ګمارل دي. د ټایمز د معلوماتو له مخې دغه کسانو ته د ډیرو پیسو همداراز روسیې د طبیعت د برخې ژمنې شوي دي. په راپور کې راغلی چې د نومبر په 23 حوثیانو پورې اړوند یوه شرکت له دغو یمنیانو سره روسیې په ورتګ کې مرسته کړې او دوی روسیې په رسېدو ته د جګړې لومړۍ کرښو ته استول سوي دي. وروستی خبر هم دا چې د افغانستان، پاکستان او عربي متحده امارات ترمنځ د ګډ سیریز د لوبو په دوام د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د دوهم ځل لپاره د اماراتو ټیم ته ماته ورکړه. دغه لوبه د یکشنبې په ورځ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین سید نسین ستار د یکشنبې نه وخته ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دغه درې اړخیزه لوب لړۍ کې څلور لوبې کړي چې درې هغه یې ګټلې دي. نن کوم راز موږ ټیم تراتونکو سیشن به پوره سره پاکستان سره په فائنل کې هم لوبيږي. د یادونه ودا چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د 2013 کال آسیا جام اتلولي هم ګټلې ده.
د ښځو دید لوری
د هیلی پروګرام دی برخې ته مو زه فرید سیال هر کله کوم. نن را سره په هیلی پروګرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دور کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته یې هم وکولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي. خو دادی چی وس په کور ناست ده او ل ووم ټولګي پورته ذکرې نشي کولای. ل سمي می په دې مرکه کې نوملای دا پوښتنه دي چې د طالبانو دراتګ د ورزي څورته په یاد پاتې دي. خوانځي ته تللې وې چې کوم ورځ طالبان راغلل کنه رخصت وي؟
سلامونه. زبته ته وایم چې زه په خپل ووم صنف کې وم، شپږم کې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په ووم صنف کې چې ولسمه د هغې ورځې نه نور زه لاندړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسې یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسې بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دې څنګه تیر کړو؟ دا ویرې در سره و چې تم که وم ته لاړه شي نه شي کولای درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپل دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلي چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلي، زیاتره نجونې دي همدغسې وهلي دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، مونږ نه شو کولای چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا ول چې مکتب درنه لره مو، کله چې مکتب ته تلی بیا مکتب کې څنګه احساس کول؟ تم یری دلی چې ولا طالبان را نشي چې مکتب ونه وای، وسادان خزی وی کنه ناری نه در تراتل مکتب کې طالبان وکنه.
منګه اصلا استاذان هم چې ویل اول نه تر اخره پورې وی، منګه دی ووم صنف پورې، منګه ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټول ښځې وی. خو منګه بیا مې ریدل چې کچیر ته طالبان داسې منګه ونه وهي، چې راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانسی. حتی چې منګه په اخرنۍ ورځ رخصتولو، منګه ډېر زیات وژړل. منګه ویلې چې منګه نشو کولای چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا منګه مو وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان شي ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې باید له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولای شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمایه که په دې اړه راته ووایې، دغه ښه ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړل هم را سره دو دانې مګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادی، زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما مې په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې امام زولې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدم. له هغې نه بعد چې تر دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته مې یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د بل کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو، خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو. له خپل کور نه هم نه شم کولای چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وویلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کې څو کلنه وی؟
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم، او چې په دوم صنف کښې هم فکر کوم دوو کلو وم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه د زده کولای شو؟ بیا
زیاتره چې استاذانو را تفرین را کوو یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره، زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو، په پښتو کښې را کوو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
او سدان برخورد په ټوله کې لته سره څنګه او تا ول چې زه به جرأت مومه بیا او سدان خو د سینې دغه کول چې یاد در باندې غوسه شي یا د سې څو چې تنورم به جرأت شي ورسره
حتی زمونږ استادانه د سې ډېر زیاتې شي فزویانه زمونږ استادانه لکه ماته د سکاري دا ول به جرأت هم بیا ورسره ماته استادانه د سې ول په تمه لري کوم مونږ درته هیڅ نه وای تاسو به خې مونږ د سې لته مالو روغوندې ته ماته به تلم دا خبر استاد کوله ما غو استاد هیڅ کلبم لا یاد و نو زی حتما ایمان پرون من په یاد کې راغله چې استاد مونږ څومره ښه غیر استادانو به زیات محترم وو چې مونږ هم چې نن زمونږ سنتیانم چې سنتیان نه زمونږ خپل دوه نیمه مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغه سوی مونږ زیاتره ټول سنتیان سنمی وي راسته
څه مشه وکي کې نه سي مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کینه ولا مې ته زه په اصل په سم کې وړم د ټوبه نه چې مزه وړم ټول ما نه غټې وې څه کزه په کوچنیواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد دې دې لپاره په اول صف کې کینه ولا
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا و صدر باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس دې نه وز د صدر ته ول چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتللی چې ما درس نه ویلی استاد راته وویلی چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاد راسره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړم او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استادانې خو بیا ما به درس یادوم
په دې راته وایې کور کې د درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې هلته انګلیسي وایې یا مدرسې ته لاړ شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو مې لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نو ټول به راسره درس ویلي او همدغسې مې پلار مې راسره ویلي خویندو مې راسره ویلي ورونه مې راسره ویلي
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی شي ډېر درس وایي چا ول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلان را سره کوله خور مې را سره کوله خور مې پلان یې زه ډېر منندوی مې ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو سو ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړی زه ډېر ترې مننه بیا هم کوم
خپل په صنف کې څوم نمره وي
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام راته وای سمه خاطراته کتابچه درلودله مکتب کې چې څه پکې ویل کې کنه فکر دې کوي چې لا وخت دې چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپل ته دې خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم سلف کې وا نو ما دې لپاره جوړه کړه چې دینه بعد کې دې سي زیاتره سنفیان ما سره ما خاطرات ور سره پاتې سي دغه خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم خپل خو سنفیان نو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته چې پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولي او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په خوانځي کې خو د شپږم و ماتم د عموما ماشومان وي پکې که پدې راته وای هغه وخت کې جنګ کول او ځکه چې ماشومان خو بل سره تمن په چوکي یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړي جنګ دراوړې کوړه
زیاتره خود سی او چې په مکتب کې مونږ دومره جنگ نه کاوه چې استادانو نه ډېرې د څه وی راته په غوسه کیږي خو کله کله هم لنج راغله چې تاولې ما کتاب چا کې دا ما کتاب چا ورکه کړی یا تاولې ما قلم ورکه کړی په دې باندې جنگ راته او یم په چې باندې نور باندې جنگ راته خو زیاتره زه په دې ډارې د ما درته یو سلام ویل چې څه به جوړه ته زیاتره زه په ما سره بل څوک نه لکه خویند او خویند یا څوک را سره نه عمر میچ استاد په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارې دم له خلکو نه بیا ما دومره جنگ نه کاو بیا م کومه لانجه وراغله نو زه ډېره خپه کېدم ما به زړل
شپږم صنف پاله راته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندیږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته ملاړم همدا دعا به مې وکړه، خدایه ته بیرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بیرته راولې، مونږ مکتبونه راته خلاص پرې تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته پرېږده. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه لږ ژر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغه ورځ نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا مې صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنی زیاتره به باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاذ مونږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چا ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چا اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه وي، نور شاګردان پرې مریضان شي یا چپې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته، یا به مې داسې شور نخود و، یا به مې اسکریم یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه هماغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورمه زیاتره نطاقانې د ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مې مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چه زده کړې چه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړې او ساته تللې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکی کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم ځکه عمر هم ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډل ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطرات غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکتنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د ثبت نام نه دی کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغه کې د اووم صنف درس هم ورکوي. هغه کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښوده چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایمازون له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ژوند. خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده، مکتب یې بند ده، څه یې کوئ، اعصاب یې چیتي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې هم همدغسې، او ورونه مې زیاتر، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتماً یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتماً، ته خو لا هم ماشومه یې، بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته موځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسائل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان هم سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتماً مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سم پلان لرو، دې ما خپلې خویندو غوندې پلان لرو، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم، کوم شره پیا چې زیاتره زه زاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري، یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی، کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې دی، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه. اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دی، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، ما زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې ولې زه نسم کولی چې مکتب ته لاړ شم.
سمیې زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کښې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدې، هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې موږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ، ځکه چې یو انجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې 40 دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کله نه
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې 14 کلنه.
ډېره مننه، کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمیې مور یم، او په دې تشویش کښې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ 2-3 کاله ووته موږ په دې تشویش کښې تېرو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستي یو، او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتې یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې 10 کاله طالبان دلته نور کینیم، او 10 کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو، او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
آزادی میلمه.
د آزادی میلمه قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې مو زه فرشته سحه کرکلی کوم. په نننۍ خپرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړې میرمن آسیا مهرابی را سره میلمنه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې می ونغښتل لورونه، تر کلو کلو بخیجی زما له شعره، د شهیدو د کلونو فریادونه. تو چې ژبه د پښتو وي، زه به یمه، هبه نه کړي پښتانه زما.
د دې سره به نن په خپرونه کې د زړه خواله وکړو، او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی، خپرونې ته ښه راغلې، خوشحاله یم چې تاسو په خپرونه کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې دعوته دې، زه هم خوشحاله یم چې ستاسو د خپرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خپرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چېرته پیل کړې، د ژوند د لومړي کلونه مو چېرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کښې یم، خو دغه دقیق مې دي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم، کابل ته تللي وو، میشت شوي یو، نو د ماشومتوب خوږی او ترخی به وایم دواړه خوږی، یعنی د وختونه مې کابل کې تیر کړی دی. کرشیا درته وایم کابل سره ډیره مینه او اونس مې نیولې دی نسبت کندهار ته. په دې خاطر کندهار ته به صرف میلمستیا تللو. دولسم مې په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی، او بیا نو مجاهدین راغله، بیا موږ مهاجر شولو پاکستان ته. نو تر دې اضافه زده کړې مې نه دي کړې په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه، لکه نور ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري. د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو، هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې، او یو قوم بابل قوم ته ګواښو، او مثلا یعنی ډیر بد حالات ول. هغه تاریخ په زو نه تشریح کوم چې دغه وخت څه او تیر څه وی تاریخ لري. خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچو او تری ووتلو. بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد غاړې ته، مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که وایم، دوی ټول هلته د پخوا سمیشت ونو. هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله، او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نه اورېدلې چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې م وتلم. دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده. خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو، ډېر بد سفر مو هم درلود د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼه دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیل او په اصطلاح پلارخیل مو دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل، او د دوی سره مو ژوند وکړي.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرکېږي چې جرمني ته راغلې یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي، دغه فرهنګ سره، د ژبې سره، د قانونونو سره آشنا کېږي، ډېره سخت وي په اول کې. خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي، او بیا زما دلته کورنۍ وسوه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس، خو شکر دی غټان دي، ځوانان دي، دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په خپل وخت کې راته مهیا نه. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څخه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اول ته مثلا هغه شرایط نه و که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم. وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې، باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي، دغه به زه پروادانات ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوالی یا کم نظري نشته. د دغې جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ، او په دې وروستیو کې تاسو ډیر ښایسته سندرې ویلې دي. نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ؟ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبی خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم توبه شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولري د یو شي سره. هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي، استعداد مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو الته چې وو مثلا د موږ د وطن خلک وو خصوصا نه پېژم زه خو ما د کابل ملیدلې کندهار ملیدلې یا په کابل کې مشغول کړی او کندهار نه د غزمر د کندهار خلک په پاکستان کې موږ خپل کورنۍ په اصطلاح ده نو دلته چې ما ژوند وکړ دا ډېر شاط خلک دي ډېر مست خلک دي ډېر سندرمار خلک دي نو دلته دوی به ودونه کوزی نم خدا کورنۍ مغټ غټ دي اولادونه هم ډېر دي بیا کوزی سی ودونه سی او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پېژم سنتی ده او دا د واغ ده نو بس ته خدای و پلمه غواړي چې دی شادی په وکي خوشحالی په وکي بیا وځي خبره ده چې په شادی او خوشحالی کې خو به سم دوی سم کان نه لري کرشیا او هم ما چې اصلا هغه په اصله سندري دي چې به شروع کړي د وطني سبق سندري چې هغه فولکلوریک سندري دي ټول فولکلوریک دي دا د وطني شو سره مې ځکه ورلته شي جرمنی تر عالم جرمنی کې مې ډیر نه وخت شروع کړي یعنی ما په دوه درو وطن کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي اوس تقریبا شپږ نیم کال کېږي چې موسیقي ته مې اوبه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده
اسی جان څنګه ستا په خپل خبرو کې مو ویلې لبخوانه دی لسندر ول دی هنر سره شوق ډیر زیات وو نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندر یو یا چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه چا ډیر وه څولې دی ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې
بس کوچ پلاکه او پاکه او خبره وکمه دغه ته ډیرو دوستانو ته شوق کلم چې زه باید سندر شروع کوم خو یو چا چې واقعا هم تشویق کوم او هم راتول چې زه مرسته در سره کوم زه در سره درېږم هغه مې ملګری سویلا جان ازغری و تر نن پورې یعنی هغه زما سره اوجا په اوجا کار کوي یو خو تشویق دی یو خو مثلا هڅول دی نه پېژم برابرول دی ډیر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دی کې بیا ولاړ سي پد دلیل چې خو سویلا جان تر نن پورې ما سره همکاري کوي
د لومړی سندر پاک لمو کوریدونکو ته وایي کومه سندر وا څنګه مو په کار پیل ک او آیا هغه وخت مو په یاد د څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندر مو کار پیل ک
امکانات خو کرشیا و ما وخت هم زما سره کم و خدغه چې استودیو مو پیدا کله ځکه مش ما یعنی ما خودت موسیقی شروع کله غم سویلا جان دا د استودیو کافیرا تعریفی کی هغه تصادف هم ما په شهر کې دا ما ته ډیر نږدې ده اوس مې ډیر شملګری دی واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوې دي ټول د سره ما سب کړی دی په استودیو کې نو اوله سندره مې په اصطلاح د په 2013 کې یو نظم وو ما ډیر کمپوزونه جوړ کړی و یا ډیر سندری راته پرتی وی خو بیا پدې کوم غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر او دغه مشوره مو هم سویلا خو مشوره راکړل ما خپل انتخاب لودي درې دانی مو بیا د ټول کې ټول کړی و به ما د درې سره چې زم زم ما کوي موزیک پروډوسر ویل چې دا آشنا سندره به و یو هغه واقعا ډیر سخت و ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر سول قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندری بولی تکراری هم بولی کاپی هم بولی او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي
اسیا جان د لومړی سندر پاک لکره ته وای کله چې لومړی سندر مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدل واوریدل نو احساس مو څه و ځکه چې د لومړی سندر کده یو هنرمند دی او که دی یو شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هر څه پایل یې ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وایي
تمام چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو دکه چې ما مخپل یو څه کړی وای خپل می یو څه چې می پنیات کې وای چې هغه د شد شاعر شیر او په پښتنو کې د لومړی شد و ما چې هغه هم د وی شد یا د وی شد نه شیر راوخه سندرې کې بیا ما خپل هغه کمپوز کی او هغه نظم او نظم ډیر سخت دی نسبت و غزل ته چې کله سړی کمپوز ای او بل دا ما په یو دسي کمپوز کی واچوي چې مال دا باید زما ای دا باید زما رنگ ولري دا باید هغه فیصله یو دسي چې چا نه ویلې زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل
اسیا جانې د شعر او کمپوز پاکل راته وای کمپوزونو کې معیار څه ټاکلې ده او همدارنګ شعرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي
په دا ورستوي کلو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و ملیدل چې نام خدای مردوم ډېر شاعران لرو او فوق العاده شي شاعران لرو ډېر ښه شاعري کوي نو بیا مال مجولی دا دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شودو په شاعری کې زه ډېر نوی نوی څه وینم هغه سم هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دي ما نه دي لوستي یا یعنی بیخي چلا دی بخی سره یعنی دا زما احساس دی هغه څه ما ترې اخیستي دي نو بیا مې واقعا شعر ته کتلی دي هغه د شعر نویات ته مې کتلی چې غمجن شعر دی د خوښۍ شعر دی مثلا د یو رابطه لري یا مثلا د پسرلي سره یا مثلا د یو موسم سره د یا د یو حالات سره د سیاسي حالات سره حتی نو په هغه دلیل مې بیا هغه شعر راخیستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري د شودو شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم
آسیا جانې که په دې برخه کې دارته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړې دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویډیوی می پیسلا که پا استودیو که می تقریبا ندانی کلاس دانی پا استودیو که ثبت کردی او دوی دانی می لایف پا خبرونو که ویلی دی تقریبا تولید پا حساب که ویم پا داشت پا رو کالو که می دول سندری ویلی دی طبعا کمپوزون بی خیلی را تپراته دی خو پیسلا ثبتولی کار پر کولی و طول شان ورته ماده کول یعنی دا ډیر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکل ده خو بیا زما په نظر سره په شپږو کالو کې دوه سندرې بیخي کفایت کوي تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اورېدونکو نه ستاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې دغه یو لکه یو خاطرې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی
بالکل بالکل زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری را خو که تاسو پام وکړئ بعضې سندری محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندری دي مثلا صرف محفلو کې ویل کېږي یا ځوانان اتانو سره کوي یا پیغلی مثلا ورته گډیږي دا یو جلا سب بیا مثلا قوالی سندری لرو غزل سندری لرو پاپ لرو پاپ غزل مو سره ګډ کړی دی یعنی د موسیقي د نوې آلو سره نو کریشیا ورته ما دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکي یا لیدونکي هم لدی نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعضې کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي داسې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي دغه شعر یې یاد کړي موضوع یې یاد کړي او ما ته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې وایي صحیح ده یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړې وایي چې هله مکتب خلاص کړي دا وکړي هغه وکړي هله مسافره سم هله لالۍ مې ولاړې دا دې هغسې خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي په دغه دو ریتمو کې دي په دادراو په مغولي کې مثلا هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي یو شی ترې جوړ کړي هغه اصلا شعر هم نه دی تصنیف دی خو زما از ما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي هغه ټول اثرونه دي
د وروستۍ سندرې په اکله مو کلک معلومات راکوي شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو غوښته چې دا سندره ووایي
په وروستۍ کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده هغه هم د لوستو کسانو سره د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسي دعوی کوي یا خلګې په ټولنه کې دغه پیژندل سی وي مګم چې ګوره دوه واده وکي دریم واده وکي او هغه شته چې دوه ما یا درې ما شته کیږي هغه هم لوستي لسانسای بل د دې چې راتیر سي په وطن کې خدا به خي او عام خبره ده او په دې موضوع باندې هیڅ هیڅ ونه لیکل نه مقاله ولیکل نه لیکنه ولیکل نه او سندره پر جوړ کنه او شعر پر وایي نو دا موضوع چې د بیا خلګې لانونم کین او نور خلګ مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنۍ کې حال ته خو ته هڅه آزاد دی بیا وای نه ژغ مور ته کوي دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله کده نو بیا په خپل کور کې دی وساتې موږ چې دروازه مو نه د ټکولې چې موږ وایسته شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانو نور ته ټینګ کوي نو موږ دا غوایي چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وای چې وای دا په اسلام کې روا دي په دغه شکل په دغه صورت په دغه شرایط کې چې دی کوي دا مطلق شرط دی او که مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب راوخو هیڅ یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه برکه او څو وایو مګم باور وکړه دا سندره ما اول خپل شاعری دا سندره ما خواستر وکي یغه نه د خبره کړي په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو سره په اصطلاح ځان ګوري او یا به دای ځکه ډیر پروین ملال ډیر مطرح لیکواله د ډیر مخوره شاعر د واقعا فوق العاده شعر وایي او یا به دای چې مثلا د غډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وی دوام ودونه کړی دی دریم کړی دی پار دلی چې کړی دی خو کړی دی یعنی هغه خپل د شیر سندره خبره نکله یعنی دا موضوع دا غسی کړی دا او دا ډیره غلطه موضوع ده موږ باید پر دې باندې پتیره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک کتالب دو مو دریم کې یا مثلا نالوستي سره کې دا هغه څه ګل نه کومه هغه دا غا دفتي د ژوند دي د غسي روزل سوي دي اما که یو لوستي فاکولتا پاس یا نه پېژم نک تای پوسټ یو مدرن کې او بیا ډیر ته وای چې دا د اسلام ماتره وکړي دي پر زماني زه انتقاد کوم او دا غس ما انتقاد او دا ما اعتراض دي
اسیا جان په راتلونکي کې مو هم د څه کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره په وایي او یا هم کمپوز پر جوړ کړي او یا د څه تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ
بلې زه به جوړ کم خو کچيري زه یوازې اعتراضي سندره وایم مګ بیا خوان نه کی زه خپلم دغه سړي خوان نه اخم په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مل دلته خوشاله یم، نو چې خوشاله یم باید خوشحالي اخم په هنر کې او توان غاړم، یا مثلا اوریدونکو ته یا فیصله مینوالو ته ورکم. نو کله کله کوشش کوم چې داسې یو موضوع راواخم چې هغې باندې څوک نه غږېږي، که داسې یو څه یي لرم، دغسې شعرونه هم لرم، یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کوم. خو زه هم په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي وربخشي، هیلې وربخشي، او راتلونکي ته په اصطلاح هیله من کوي یا هیله منی کوي، دغسې یو څه باید وي.
مننه آسیا جانې، ډېرو ښو ټکو ته د اشاره وکړه. که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږې یا تریخې خاطرې را سره وغواړي شریکې کړي، او که د فرهنګي برخې نه، ادبي او فرهنګي برخې نه نه غواړي، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اورېدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولی شئ چې اورېدونکو سره شریکې کړي.
کوم په یاد دی، په 2021 کې چې رژیم بدل شو، او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول چه زما ذات پنامه
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوزی دم نڑی دم نرات ڈاڈا چا بحالا نشوم سیوری پچا جوڑ سپیر دیوال وم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اوڑا دورور زرمی دمور پا نرش پخ پولو وینو کی پخ پلا لم بیدم نڑیدم زماد زاد دورا کبولو نارحم شویدا یو آشی باکی
لیکې مې ویلی چې د شعر د زمزمې نیازی و مهرتاج و مریم صافی دي، یعنی د درو شاعرانو شعرونه مې سره ګډ کړه. بیا موږ ځنګل کې دغه د مینې سار ولو، نو پاڼې تازه را رژېدلې وې، نو نیت مو وکړ چې دغه فضا راغلې د منی دي ودا دی. نو دغه سندره چې مو ثبتوله، آخر کمرمین راته وویل چې ورته بیخي دغه یخ په ځنګله کې لارې دي، دلته په اروپا کې نه چې خلک پلي پکې ځي مثلا پکې روان یې. بیا یوې خوا ته بلې خوا ته طبعاً چې وړې وړې ونې مدي د دغه ونو په مابینځ کې ورننوځي چې دلته دې سندره ووایه. هغه چې زه هلته ننوتم، هلته ډېرې بدې پشې ولې، پشې په فارسي ورته وایي، کندریان غوماشې ورته وایي، نه پوهېږم د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي، خو خیر هغه پشه یې ډېره عامه نوم ده. نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچلمه، دغسې کړلم، اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې. نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه، او هم سترګې مې هم نسبې ګرویالی، ځکه ارایش مې ټوله خرابېدی.
ډیر زیاته مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ. کوم خوښه وی خبرونه به تاسو په یوې سندرې پای ته ورسوو.
ستانه ډیر مننه فرشته جان، او تاسو د خبرونې نه ډیر مننه، یا د خبرونې د کارکونکو نه چې زه ملمنه کلم، او د زړه خواله مو سره وکړه. که څم ستونی مې درد دی، خو زه دا بانه نه کوم، زه پر نورو باندې خاندم. ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي، که ستونی درد کوي که نه کوي، باید هغه که یو چا ورته وویل چې زمزمه وکړه، باید وکړي، که ونه سوه کولی، هغه هنرمند نه دی.
جامی می جوڑی د ہری رو شبنم شند ترنگ د مر جا دستور گتور می بی د یوزرش پو لاست باہو د حالی شور د گنگرو د جنتی سندرو مختر ناد نور لغار دنی
مختر ناد نور لغار دنی زبدی ٹولو باندی چوکڑما زبدی ٹولو تتابیر چنگشم دداغ ٹولو دبلوخ حسن بچوک وستائی زما د ہستی زما د شایست بہا بچو کوٹا کی زما خاون زما میڑ زما تفسیر د حسن بے گا د بلچا و پالن خطلی و ماتن را گوری دکھا حق و ہم بد گھڑی دی دوہم باد کڑی دی
مت کر گویا با